نو وکړي نو دا مشوره ورته جوړ کړل. قرارداد زما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی، دا شبکې زما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی، قرارداد شوی دی. اوس د تیارو د طرفه هلته کار پر کېږي، عالمداد دي چې هغه شبکې د خپل ځای هم معلومولی دي.
لیسمت سروان مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملګری وو. نور بس دی یا شکست دی سکوت او نیس پروگرام په څو شیبو کې پیلیږي، خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړی ورځ اعلان شوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یو وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. داعش سختریزې ډلې د کابل د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه یوه ښځه وژل سوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دریمې حوزې په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شانتې درې نفره نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات سوي دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د رواني میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې یې وړي دي. روسیې د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رن وی د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قمندانۍ ویلي چې پرون له اشغال سوي کریمیا څخه راکټ وویشتل سو چې له کبله یې د اودیسا له هوایي ډګر څخه کار نه سي اخیستل کېدی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وایي چې ډیره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبرې وسي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د هیومن رائټس واچ د شوزو د برخې مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د نجونو د شونځیو له پرانستلو سره لیوالتیا نه لري، ځکه د هغې په خبره طالبانو لخوا د شونځیو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي. آیا همدا واقعیت دی؟ پر دې موضوع به نن په نور بستې پروګرام کې خبرې کوو. زموږ میلمنې د پخواني ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري او د زده کړو د حقونو فعاله اغلې قمر نیازی دی. دوری حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوی تعلیمی کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول نجونی پرېږدي چې بیرته شونځیو ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه سوې. د خپلې خبرونې لومړۍ میلمنې ته به شرغلاست وایو. میرمن ملالۍ شینواري له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده.
سلامونه نیکې هیلې میرمن بشیر تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوسونکو ته زما نیکې هیلې او تمنیات وړاندې
کوم. مننه اغلی شینواري. تاسو واورېدل چې د هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې طالبان داسې ښکاري چې د نجونو ښوونځیو پرانستلو ته لیوالتیا نه لري، ځکه دوی داسې نښې نه دي ښودلي چې له دې څخه څرګنده سي چې دوی جدي دي او غواړي چې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. ایا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
یوازې د ښوونځیو بندیده نه دي، دلته ټولې ښځې چې په دفاترو کې کار کړی د دولت په دفتر کې په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو ته دغه شوي دي سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي ځکه دي چې دینې کې د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول هغه اوس دې سرنوشته غوندې پاتې دي. دا هغه یوه ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشید یو شه چې موږ باید په هغې باندې زه د وړاندې د دې نه چې حتی د سولې خبرې روانې وي زه ورته اندېښمنه وم. هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره، که هغه د پخواني دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی. باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری وایي چې بل د ښځو حقونه ورکوو ګوندې موږ د دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو، او بل لوری وایي چې ولا زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې دپاره بندومه چې زه د اسلامي حقونو طرفداره یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري یا د انګېزې څه ده. انګېزې صرف و صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو دپاره د فشار دی یوه وسیله زه ګڼم چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو، سبا به بیا بل یو خبره وي. هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړې کې یو څو هیوادونو په رسمیت وپیژنده، اما ستونزه به بیا یو بل قصه را منځته شوي. بیا به دوی د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلې، بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصوو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي یا هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپله طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کاندي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښځه یې کنر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي ځکه قرآن یې لوستی. نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه اغلی شنواری زبرت تاسو ترځم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د تلیفون لاره لمر سره وصل سوی ده. مننه نیازی صاحب چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مننه ژوندۍ وسی.
د هیومن رائټس واچ د شوتو د برخه مشر بیلی دي چې طالبان د جنو د شونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالچان لري ځکه چې دوی هیڅ داسې نشانه د شودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به شونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ؟
دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که هدي اقل دوی یو برنامه درلودله یا زرغون څراغ خودلې وای په دې عقل چې د انجونو د تعلیم او تحصیل په حق له دوی کوم پلان درلودله، کوم هدف درلودله، دوی تر دا اوسه پورې ادي اقل کتابونه خو به را انتقال کړی وای. اته میاشت نن سبا کې چې دوی راغلي دي اقتدار ته رسیدلي دي، دوی په دا اته میاشت کې کتابونه نه دي انتقال کړي. موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته، فقط په الف بای خطا باسو. دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و، د انجونو د هلکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودله. په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول ښځینه وو، یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب وو. ولې دوی نه قدر به ځای خبرې کوي د دې لپاره؟ او که دوی داسې یو پلان درلودله چې دوی د لوړو زده کړو دپاره، د انجونو د لوړ تحصیل دپاره کوم برنامه ولري، کوم طرحه ولري، کوم پلان ولري، نو کتابونه دې را انتقال کړي. په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړل راته وبه ویل چې انتقالات مشکل ده، په تیاره کې نه انتقالیږي، په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالبان په لارې کې سوځي. اوس خو ستا خپل حکومت دی، اوس خو ته هغه وخت تاسو زولوس خو نه سوځي، اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړي شاګردانو ته کتاب؟ نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري. زه شنوارې سب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای سي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کړي. یعنی اصلا موږ بیخي ناامیده سوي یو. معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي ناامیده یو. ماشات سید ورکی معلمینو ته د سینه د چې ماش قطع کړی پر معلم باندې، مګر هغه کم فیصدي ماش ورته ورکول کیږي. کورونه د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل. د دې لپاره کدی فکر ورته وکي، ته د یو معلم صاحب څخه د دولتي کور واخیستل، دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې ما شخصل برته د دولت د کور کرایه ورکول، ته راويسته د خپل یو بیکار مجاهد دی په دې کور کې کښنول د کور کرایه څوک ورکي. خو دغه برته د کورونو کرایه برته دولت ته عاید کېدل. دوی اصلا د څه فکر نه کوم چې د یو لرلی دولري د آینده لپاره.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړی دی چې که د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي د دوی ښوونځي به ورباند کړي. ستاسو په نظر دا ډول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي؟
اول خودل ته دی زنه پیګه مچې ولی دا ټول قیودات په خځو باندې نازل کړی دي. زه فکر کوم چې کدوی د اسلامي کیسه دی وې چې موږ مسلمانانی او غواړو چې اسلامي ټولنه جوړه کړو، نه دا یوازې د خځو په مټ نشي جوړېدی، د خځو د حقونو په محدودیت باندې نشي جوړېدی. دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار دی، د فکر حجاب هم په کار دی، د سترګو حجاب هم په کار دی چې دوی په خپل ځان کنټرول کړی شي. د ستاسو ایمانونه خځې نشي ورته چې ساتلی، د خپل ایمان په خپله وساتئ. د دې داسې که دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې ښځې دې کاملا د کوره نه راوځي، په لار کې دې نه ګرځېږي، په بازار کې دې د ژوند ټولې چارې دې ودرایي، د دې دپاره چې دوی با ایمانه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی، دا د بېایمانۍ یوه نښه ده په دوی کې. بله خبره ده چې د مزار شریف کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې، په هلمند مالیدلې ده، کندهار کې، په دې کې د وړاندې نه مخکې د دې نه چې طالب راشي کرا نه شي، د دې نه وړاندې ښځو مکمل هغه پوشش دومره ډېر قوي و چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار تلمه فکر به مې کړي چې دا د نارینه و ښار دی. یعنې داسې نه ده چې دا قیودات یوازې اوس طالب راوستي دي، خو هلته یو تفاوت و چې ښځو کته هم کړی شو سره د ټولو هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د ښځو په وړاندې. بیا یو څه خواله دا و چې د تعلیم دروازه نه وتړلې، بیا هم د خواله دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په ښځو باندې نه وتړل شوي. نو سره د ټولو محدودیتونو ښځو خپل کارونه هم کړه او ځانې عیار کړی و د ټولنې د محدودیتونو سره سره. مثلا کته به د کابل د ننګرهار پانتون تلې، نو ښځه به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کېدې او دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي. د مثلا یو څنګ کې به د یو صنف ناستې وي، په یو کونج کې به ناستې وي، بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه. دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په ښځو باندې راولي، زه دغې ته حیرانه یم. په مزار کې هم همداسې، ټولو به سپین ځړوکي په سر و، پوز به پټي وي، اوږده جامې خاتم زمونږ عین پخا زمانو نه رواج دی چې اغوندو. یا خو دا که د اسلامي دوی ورته وایي، د دوی دا د اسلامي حجاب تعریف هم نه دی معلوم یو، او بل دا چې د دوی دا طرحه زه نه پوهېږم چې ولې نه راوځي که د اسلام په رڼا کې، خو قرآن شته، حدیث شته، او د دوی دا ماغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نه شي پرې چې په دا دومره وخت کې یوه طرحه را جوړه کړه. بلکې د دوی د پیسو محدودیت وي، مثلا د دوی د طرحې په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې رامنځته کېږي، طبعاً چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته، خو دا د وړاندې کړي وای اسلامي نړیوالې ټولنې ته، هلته هغې ته به ویل موږ غوندې خلکو ته به ویل که تاسو تعلیم غواړئ کومک شئ مونږ طلبی وکړئ پیسې دې لپاره پیدا کړئ مونږ به په دې شپږو میاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري دوی هم خیرات خواري دي توخانه دولت هم خیرات خورو نو هسې خو هم خیرات خواري بیا به مو ورته خیرات راټول کړی وی ورته ویلي به م وی چې دغه دی دغه پیسې واخلئ دغه طرحه مو سه عملي کړئ د دوی هېڅ شی نه دی معلوم خالي دا دی ما تاسو ته وویل چې میرمن بشیر دلته کیسه ده د دانه ده چې کومه طرحه را روانه ده کیسه دا ده چې دوی څوک نن که په رسمیت وپېژني شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا مونږ دا کار وکړو زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغاني خور حق برمته کوي او د بهرنیانو نه د خپل ځان دپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای دوی باید ټولې ازادیانې هغه اسلامي ازادیانې هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای بیا به مونږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلی وای د دوی دپاره د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به مونږ ورته لابي کړی وای مونږ څه غواړو زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هېڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته علاقه لرم ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي زما خویندې زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي زه طالب ته دا وایم چې ګدۍ ډلې د سړک په سر کمې نه کړي خدای دې خوار او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بنده ته مسلمان وې تا باید د دې احساس کړی وای چې زه څنګه وکړای شم چې واخده د سرک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینو مو د تباور بیګا ډوډۍ ورورسولې شمه د ګډېګرانو شمیره د افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې زیاته کړه که زما خبره چرته اوري نو زه ورته وایم چې ستاسو د پاره شرم دی که تاسو اسلامي وای نو اسلام دا وای چې اول باید هغه څوک چې لاس اوږدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېږدي چې هغه ورباندې بسیا شي چې هغه خدای م کړه کومې غلطې لارې ته لاړ نه شي ستا په دوران کې د ماشوم او د ښه د ژوند بسیا نه شو په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زمې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان او اندېښنه یې هم دا وه چې امت به یې د ښځو او د حق د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي او دا نن ظلم هم دا دی هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تې آینده ورته خرابه ته تکړه یې فقر په دې مملکت کې لري کړه چې فحشا ورسره لري شي که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي او د دوی فکر لا دومره ضعیف ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام پر اړه کې او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي مونږ ته وایي چې مونږ کړه خپله به په سرک په سر باندې خیرن مخ رواني خپله د مونږ کړه سر د کته کړه الله ته خلکو ته وایي چې مسلمان شه ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه زه فکر کوم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیرو هسته ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه بیا دا یو نړیوال ګیم زګڼم او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي
مننه اغلی شینواری زبر ته تاسو تر اعظم اغلی نیازی تاسو څخه په دې اړه پښتنه وکم چې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ او په دغه راپور کې د ځینو شونکو له قوله ویل دي چې د پښونځوي کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورس په ورس سختيږي خو دغه شونکو ویل دي چې دوی په پر دغه سختي سره سربیره هم درس ویل او درس ورکول ته دوام ورکړي او جنو هم په دغه راپور کې ویل دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ور باندې سختي زیات شي. ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید نجونی پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
ای کاش دوی پیغامونه واوري او ای کاش دوی دغه پیغامونه ته رسیدګي وکي. دوی ته اصلا د مسائل بخي د شوزو موضوعګان بخي موضوع ورته معلوميږي. یعنی بیا د دې ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای ایادی زنانه را سره دي. یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي. یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده. زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل هغه په ډیر ډیرو پرتو سیمو کې ولاړلې الته کورونه ځان ته واخیستل په کرایه باندې. د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخصه ته ورکوي چې دغه رخصه د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي. 15000 معاش اخلي، په 15000 کې زر کرایه ورکوي، 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پردي، خو بیا هم مکتب ته راځي. هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زما اولادونه باید به سواد پاتې نسی، نوې نسل مو باید به تعلیم پاتنسی. خیر دی که په ما باندې تکلیف دی، کله د غزر افغانی دغه د پر د کور مصرف کې ګټه رسی یو بل ځای ور یو بل ځای ورته ډکی، مګر هغه په دغه باندې دغه نه کیچ د دولتي کور څخه دی وېستلم، خور دی کړلم، به کور دی کړلم، به ځای دی کړلم، به ماشه دی کړلم، غاصلی ماش نه راکې، یو 15000 شپږزر افغانی ماش نه ترکه، خو بیا هم زه په ډیر لیوالتیا باندې راځم، په ډیر ایمانداري باندې راځم، خپل د نوی نسل د پاره تدریس ورکوم. هم دغه سي انجونی انجونی دومره پریشان دي باور وکي چې راسي مکتب ته ژورته چې ولې راغلی اسې اوس بیا کدوې خبر سو بیا په موږ باندې غلمغال کې په ډله ډله راځي وای موږ څه وکړو. هدا اقل مشت کورسونه جوړ کی، کورنی کورسونه جوړ کی چې تر څو د دوی یو تصمیم معلومیږي، زموږ څخه دغه لړۍ قطع نسی. یعنی لیوالتیا به خډیر د په مجموع کې ځکه چې اوس موږ لږ په دې پوسولو، یعنی المن په دغه لحاظ باندې جغرافي لحاظ باندې ډیر د مرکز څخه په لري ساحه کې پروتو او همیشه به برخه و د هر شي څخه، په دې لحاظ باندې ډیر لږ اوس په المن کې تعلیمي مرکز زونه پرانستل سو خصوصي البته ترڅنګ پانتونونه نوی جوړ سو په دغه اواخرو کې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه اخیری دوره کې پانتونونه پرانستل سو. پانتونو ته دولتي پانتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښت د هلم په ارزښت باندې پوسو، اوس خلک په دې پوسو چې د خو هم زموږ شرعي حق دی، هم قانوني حق دی، او هم مو ټولنیز حق دی. ولی موږ د دې څخه به برخه پاتې و دونه وخت از موږ ګرد نه خوالې، د موږ ګرد بدبختي د دغه به علمي څخه دي چې موږ علم نه لرو، او موږ په دې وس پوس ولو چې واقعا که یو نارینه زده کړ کی هغه یو کس دی، یو شخص دی چې باسواد کیږي، او کله چې یو شزینه زده کړ کی پوره فامیل سره د غیب روشن فکر، یعنی ټول فامیل ته کومک رسول سي ولو که هغه وظیفه وکي کی ونه کی، که په کور کې مې یو باسواد شزه ډیر ښه اولاد روزلای سي، خپل اولاد ته کورنی استاد پاته کیدلای سي، خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولای سي چې څه شی څونه مصارف وکي، څونه پسنداز ولري، د هر څه باندې یو شزم یو مېرمنه باسواده مېرمنه پوهېدلای سي. په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسولو بیا را باندې چپاس. دا ډیر زورون کوي، تاسو باور وکړئ چې د دوی د دغه انجنونو لیوالتیا ته چې وګوري چې هر لحاظ په هر لحاظ ورته آماده دي، حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه، دوی وایي چې سر پر سر 15 دانه چادري پر سر کلای پر سر و په سنفو کې د چادري سره کښینو، خو مقصد د مکتب دروازې موږ سره خلاص کی. خو زه نه پوهیږم چې د طالبانو هدف په دې کې څه شی ده چې ورستر بلې زنډي، او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي چې دوی اصلا زرغون سراخ شودل نه ده، دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرحه ورته لرو. څنګه طرحه لري؟ از ای خدا کتاب خو انتقال کړه دغه کښته سنفوته، کښته سنفونه کتاب نه لري، اول دوه مدریم سنف کتاب نه لري، تر شپږم سنف پورې دغه فکر ورته وکړه کتاب خو را انتقال کړه د مرکز څخه تر ولایت پورې. ته تصمیم لري واقعا وای چې وو تعلیمي دروازې خلاصو ما نن سبا، خو په کم حساب یو څه خودی موږ ووینو.
طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقوقو د څار د سازمان د نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه. څومره مهمه ده چې طالبان په دغه برخو کې چې خلک پښتنې لري او غښتنې لري دوی ته ځواب وایي او له دوی سره په تماس کې سي؟
نړی طالبان هدف دا دی چې دلته خلک خصوصا ښځې غایب چته کاندي او نړیوال دی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا په دوی باندې دوی په نړیوالو په دې ډول فشار راولي چې سعید موږ حاضر یو چې ښځو ته حق ورکړو تاسو موږ ته موږ په رسمیت وپېژنئ. یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی، نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې غږ اوچتوي متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی. د تعلیم حق چې غواړي وایي که کافرانو لمسولی او دغه د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي، بل طرف ته په هیواد کې د ژوند دروازې دوی تړي. کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه به وتړله، نو دوی د کادرونو د څه لپاره غواړي؟ دوی خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه، متاسفانه پرته د ملانه په بل شي باندې باور نه لري. ډاکټر هم نږدې دی چې د ډاکټر په سر هم ملا مقرر دی او د انجینر په سر هم ملا مقرر دی. دوی بیا هلته بغارې وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشي، د افغانستان نه د خلکو د شړلو خصوصا د ښځو د شړلو برنامه روانه ده. او هغه ښځې چې لا عقل په یو څه پوهېږي په هغې باندې دا تور لګي چې دا بهرنیانو سره په اړیکې دي، دا خارجي حقونه غواړي. خدای دې بېخونه باسه، او چې موږ که د خارجیانو حقونه غوښتی اوس به وخت موږ هم وتلي وای، موږ هم دغلته په دې خاوره کې یو. ته یو وار تللی بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي، خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسیون لاړه او راغله ولې دا ولس په ځي کې پاتې شو. موږ دا ولس یو چې تاسو په کې تګ او راتګ کړئ، اما موږ دلته پاتې یو. د تګ والا موږ نه یو، دا ملک موږ ته الله پاک راسپارلی دی. خو خبره دا ده
سلامت اوسئ. له خپلو دواړو میلمنو څخه اوریدونکو ډیره مننه کوو چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیږي، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
د شیرین یار و سلام تورزم بیان.